دا مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبري غړې کې د ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماخام 5 بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې پاکستان وای ټول طالب بندیان به خوشی کوي د خیبر پختونخوا په بردید کې شری او نمونی ناروغي لکبله لکته لګه سلويخت ماشومان مړ شي دي د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو او په نورو موضوعاتو رپورټونه اوریدل شئ خو در سن وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نو دي
سرټکی پاکستان ویلی هغه ټول افغان بندیان خوشی کوي چې په فکر یې د بیا پخلاینې په عمل کې مرسته کولای شي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د امریکا له شهریت لاس په سر سوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خوا نومول سوی د هیواد د بهرنی چارو راتلونکي وزیر څخه د منظوري ورکولو په لړ کې نن د سینټ په اوریدنه کې پوښتنه کیږي تفصیل پاکستان ویلی هغه ټول افغان بندیان خوشی کوي چې په فکر یې د بیا پخلاینې په عمل کې مرسته کولای شي دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم احمد خان نن اونیزي خبری غونډې ته په اسلام آباد کې کړي کله چې لنموړي د ملا برادر اخوند د خوشی کولو پوښتنه وکړل سو نو د وویل چې د چا نوم او تفصیل ورکول نه غواړي
Yes, we have said that rather repeatedly.
دا وای موږ په واري واري دا ویلي دي چې موږ د ټول افغان بندیانو چې موږ په اړه فکر کوو چې د بیا پخلاین په پروسه کې مرسته کولای شي د خوشی کولو عمل پیل کړی دی خو زه د هغو نمونو او شمیر درکول نه غواړم د پاکستان او هند ترمنځ د لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه معظم احمد خان د پښتنې په جواب کې وویل چې دواړه غاړي خپلې اندېښنې لري او باید دا د خبرو اترو د لارې حل کړل شي په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اوسلو نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدنه کاته کړې دي د پاکستاني صدر ویاند فرحت الله بابر په یو بیان کې ویلي لیدنه نن په اسلام آباد کې په ایوانې صدر کې شوې بیان زیاتوي د لیدنې پر وخت د پاکستان او امریکا پر تعلقاتو خبرې اترې وشوې د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د شری او سکاری له ناروغي څلويشت ماشومان مړ شوي دي د صحت چارواکي وایي د سکاری او شری ناروغي له تیرو درې هفتو راهیسې په تل او کومراټ کې خوره شوي او په دې موده کې څلويشت ماشومان مړ کړي دي د دې په وړاندې زیاتره ماشومان د تل په سیمه کې مړ شوي دي د بردیر د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر نزار محمد مشال ریډیو ته د ناروغي د څرنګوالي په اړه وویل
فیلډ ریپورټس راغلي دي نو هغه الته دا خبره خو دغه ده چې دا میزلز د خفره خو چې زمونږ کم د دبليو جو ټیم ته لیو نو تیر هفته او زمونږ سره ټیکنیشن ته لیو نو هغه دبليو جو ټیم دا ویل چیرې دا په ظاهر باندې خفره نه لګي نیمونیا په دې ماشومانو کې علامات د نیمونیا و
خو دا ناروغ ماشومانو د وینې نمونې اسلام آباد ته وړل شوی دی الیکشن کمیشن پاکستان په یوه کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره یو نوی ضابطه اخلاق جاری کړی د دې لمخې د صوبایي سیټ لپاره د انتخاباتو کې د برخه اخیستو فیس 15000 روپۍ او قومي سیټ لپاره 50000 روپۍ مقرر کړل شوې دي په جلی وټونو چولو به 100000 روپۍ جرمانه یا 15 کاله قید ورکول کیږي د دې ترڅنګ چې څوک په پولینګ سټېشن کې جنگ جګړه یا کنځل کوي هغه جرمانه کېدلای شي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي مشال ریډیو ته د دې خبري تصدیق کړي چې پراتونکو کې د هیواد په سیاسي سرګرمیانو کې د برخه اخیستلو وجه د امریکای له شهریته لاس په سر سوی دی د لاتروسنه د معلومه چې آی دی په 2014 کال کې د ولسمشری په کېدونکو ټاکنو کې د کاندید یا امیدوار جوړېدو پلان لري او کنه د محمود کرزي نوم د کابل بانک د مالی بحران په لنجمن رسوي اسکندل کې اخیستل کېدلې خوده لګول سوی تورونه رد کړي دي او 15 کلن محمود کرزی یو شتمن کاروباری دی چې په امریکا کې څو کال وخت تیر کړی او ریپورتونه لمخي حالت په سان فرانسیسکو کې یو ریسټورانت هم ستا تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري نن شمالي کوریا اعلان کړی چې د نور راکټونو تجربه او اټومي ازموینه به جاری ساتي د شمالي کوریا سرکاري خبری ادارې د هیواد د قومي دفاعي کمیشن په حواله ویلي دا ډول ګامونو سره به خپل سخت دشمن امریکا په نښه کوي خو بل خوا د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چوی توین تای یانګ پر شمالي کوریا باندې زور وکړي چې خپل پر خپل خبره د اعلان د لسره غور وکړي د وی دا د مزمت وړ خبره ده چې مالی کوریا یو ځل بیا داسې اعلان کړی دی زموږ حکومت په سختي سره په شمالي کوریا زور کوي چې د نړیوال خبرداروي ته دی غوږ ونیسي او د نیوکلیای ازموینو د ګامونو اخیستو په شان دی نور پارونه نه کوي. شمالي کوریا دا اعلان د هغې ورځ وروسته کړی چې د امریکا د قومي سلامتي شورا یو قرارداد منظور کړی. په دې قرارداد کې پر شمالي کوریا د تیر دسمبر په میاشت کې د راکټ د تجربو کولو پر سر د بندیزونو لګولو خبره شوې ده. شمالي کوریا وایي د غازمونه یو پر امن سیټلایټ میشن وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی د هیواد بهرنیو چارو راتلونکي وزیر زخه د منظوري ورکولو په لړ کې نن د سېنات په اوریدنه کې پښتنې کیږي. تمه کیږي د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي جان کیری به په اساني سره د سېنات د بهرنیو چارو له کمیټې منظوري ترلاسه کړي. نوموړي له څلورو کلونو راهیسې د دې کمیټې مشري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو فارغ کېدونکي وزیر هیلری کلینټن، د میساچوسټ یو بل سېنټر الیزابت وان او د ریپبلیکن ګوند جان مکنبا جان کیری په رسمي توګه وکمیټې ته ورپېژني. جان کیری 15 ځله له میساچوسټ څخه سېنټر منتخب شوی دی. د نوم د منظوري ورکولو کاروای به نن د واشنگټن پر وخت لس بجې شروع کیږي. قزاقستان چې په نړۍ کې د یورانیم د پیداوار یو مخکښ هیواد دی، تیر کال یې د یورانیم د تولید یو نوی ریکارډ رپورټ کړی دی. د هیواد سرکاري نیوکلیای کمپنۍ قاس اټم پروم د پنځمبه په ورځ نوی شمیرې خبرې کړې چې وايي په 2012 کال کې 40900 ټنه یورانیم تولید کړي، چې هم دغه شمیره په 2011 کال کې 19400 ټنه و. قاس اټم پوم وايي د دوی د 2012 کال پیداوار د نړۍ د تیر کال د مجموعي تولید 80% جوړوي. قازاقستان زیاتره یورانیم په ایشیایي ملکونو لکه چین، جاپان، هند او جنوبی کوریا خرڅوي. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او ریدلی او لوستلی شئ. پاکستان وای ټول طالب بندیان به خوشی کوي. د خبر پختونخوا په بردیر کې شری او نمونیا ناروغي لقبل تلوي لختر لګه سلويخت ماشومان مړ شوی دي. د قومي احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا
په دې تل ایریا کې تقریبا 35 نوال او 40 پورې ماشومان ډېر شوی دي. جماعت چې څونو معلومات دنه ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
د قومي احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړو سو پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټون وروستو د دوی د نیولو د اقدام کولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې موجوده حالاتو کې سپریم کورټ کردار تر څومره حد پورې منصفانه دی؟
سپریم کورټ د یو ادارې په سیاسي کارو کې سزا نه تاسیدار هم جوړ کړي، تھانېدار هم جوړ کړي، انټی کرپشن جج هم جوړ کړي، دا مناسبه نه ده.
قبایلی خلک شکایت کوي چې حکومت په دې سیمو کې د تعلیم رڼا خورولو ته پوره پاملرنه نه کوي.
میر دا قبایل د تورې تیارې نه وبوسي په عربی نه فنډینه رو درې می د میر په سار باندې آ فنډینه دا په دا باندې استعمال شي او د علم دروازې دا په میر په سن نه بند کوي.
په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په کوم ډول سیاسي مخې تر لاسه کولو لپاره د مذهب مرسته اخلي؟
دا نظام نه ډېر تنگ دی نو چې څوک هم په دې معاملاتو کې راپاسي نو خلک ورپسی شي.
د دې ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. پاکستان یو ځل بیا په دغه هیواد کې قید طالب بندیانو د خوشی کولو خبره تکرار کړي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان معظم احمد خان په ونیزي خبری غونډه ته په خپل وینا کې کړي. د دې وړاندې پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان د خبری غونډې نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل لکوي.
خبری غونډه کې د معظم احمد خان وینا وا چې د افغانستان امنیت کې د سعودي عرب، ایران او چین کردار هم د اهمیت وړ دی، خو د عمل کې د دې ملکونو د ګډون کړنلار نه د ټاکلې شوې. د دې په خبره پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د امن عالی شورا په وینا د جوړجاړي او مفاهمت د پاره خپل هلې ځلې توند کړې دي. د زیاتوي
مونږ دا خبره بیا بیا کړې ده چې مونږ د هغه افغان طالبانو چې پاکستان کې کېد دي د پریښودو عمل شروع کړی دی او دوی کولی شي چې د افغانستان امن او مفاهتی عمل کې کردار ترسره کړي. زه د دې کسانو نمونه او شمیره نشم خودلی، خو زه به دومره ووایم چې هغه ټول چې د پاکستان، افغانستان او د سولې علي شورا په نظر کې د امن عمل کې کردار ترسره کولی شي.
خو
د افغانستان امنیت دپاره د پاکستان لخوا تر دې دمه پورته کړی شوي ګامونو او پرېښودل شوي افغان طالبانو په اړه چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپوه خبریال سمی یوسف زینه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې دغه لړکې جوړ کړی شوې پالیسي ډېره مبهمه ده او ګرانه ده چې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. دې زیاتوي،
تر اوسه پورې چې کوم طالبان خوشې شوي دي، هغوی تر اوسه پورې د صلح دپاره، د امن دپاره کردار نه ده ادا کړی او نه یې هم غوښتي دي، او نه هم د خوشې کېدلو نه مخکې هغوی باندې دا شرایط نه دي کېښودل شوي چې دوی به په دې شرط پرېښودل کېږي چې آینده به یا په جهادي فعالیتونو کې اکټیویټیز کې برخه نه اخلي او یا به د امن دپاره کردار ترسره کوي. نو دا یو ډېر مغلق او کمپلیکیټیو پروسس دی چې روان دی او د دې داسې واضح نتایج تر اوسه پورې را نه دي راښکاره شوي.
خپلو خبرو اترو کې ویان د پاکستان هندوستان کنټرول په پوله رامخې ته کېدونکي پیښو هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې د معاملې د هواري لپاره مذاکرات یوازنۍ لار ده. د ډرون بریدونو په حکله معظم احمد خان د پاکستانی دریز ګردان وکړو چې دا ناقانونه او د پاکستانی سلامتۍ او خپلواکۍ خلاف دي. د زیاته کړه چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د بریدونو کې د بیګنا خلکو د وجنو پلټنې شروع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وزو. خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا په بردیر، په تل او کومرات کې د شری او نمونیا ناروغي وبای شکل اختیار کړی دی او دا راپورونه تر مخه لک تر لګه څلويخ ماشومان د دغه ناروغي په نتیجه کې مړه شوی دی. د صحت د نړیوالې ادارې او د روغتیاي سرکاري ټیمونه په هنګامي توګه سیمې ته لګول شوې دي. دا یو لری پرته سیمه ده او تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د شرینا او که د نمونیا نه دغه ماشومان مړه شوي دي. نور تفصيل د غلام غوث پر رپورت کې ورو.
پتل او کومرات کې د تیرو دریو اونوراسي د شری او نمونیا له وجې د وجل شوی ماشومانو د شمیرې په لړ کې د تل د بی ایچ یو یو چارواکي اختر منیر مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه تر سلويخت پوری ماشومان د هغه د معلوماتو مطابق د شری د ناروغي له وجې وجل شوی دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نوالا 40 پوری ماشومانو ډیت شوی دي. چې ماته چې څونو معلومات دنه ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
او په برد کی موجود د سیادت د نړیوالی ادارې او د بر دیر ضلع د سیادت د سانګي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې سیمه ته په انګامي توګه د روغتیا ټیمونه استول شوې دي او په سیمه کې د ماشومانو د سیادت د حفاظت لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. په دې لړکی د بر دیر د سیادت د محکمې د مرکزی دفتر یو چارواکي ډاکټر نظر محمد مشال ریډیو ته وویل
فیلډ رپورټس راغلي دي، نو هغه هلته دا خبره دغه ده چې دا میزلز دی خف راغله. خو چې زمونږ کوم د ډبلیو ایچ او ټیم تللی وو نو تېر هفته او زمونږ سره ټیکنیشین تللی وو، نو هغه ډبلیو ایچ او ټیم دا وویل چې دا په ظاهر باندې خف را نه لګي، نیمونیا په دې ماشومانو کې علامات د نیمونیا وو. نو هغې لپاره زمونږ ټیم نن هم تللی دی، ډی ایچ او په خپله د هغې سربراهي کوي او چې کوم زمونږ ویکسینیټر دي چې کوم خوش علاقو کې ویکسینیشن کو ضرورت یې نو ویکسینیشن هم کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر نظر محمد او د سیادت د نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې د متاثر شوی ماشومانو د وینې نمونې د اسلام آباد ان ای ایچ لیبرټری ته د ټیسټ لپاره لګلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اصلاحاتو د مسویدي منځوري ورکړې ده چې تر مخه به جالي وټونو اچونکو ته سزاګانې ورکول کیږي او دار شانبه 50% وټونه اخستل لازمی بي. د دې ترڅنګ نور څه اصلاحات دي او سیاستوال د الیکشن کمیشن لخوا د ټول ټاکنو لپاره د اصلاحاتو د مسویدي په اړه سوي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې تیار کړی دی.
د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د چیف الیکشن کمیشنر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې شوی غونډه کې د ټول ټاکنو د اصلاحاتو د مسویدي منظوري ورکړل شوه. چې ترلاندې به جالي اوټونو اچولو والا ته د 100,000 د جرمانی او د 50 کالو د قید سزا ورکول کیږي، او دغه رنګ به په اوټونو اچونکو د دباو غرزولو، رشوت ورکونکو او په پولینګ سټیشن قبضه کوونکو ته به هم سزاګانې ورکول کیږي، او کچا دې دوران بدې ردی وویلې او یا یې بلیک پیپر وشلولې نو هغوی به 50,000 روپۍ جرمانه کولی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه رنګ به د ټول ټاکنو د ضابطې اخلاق تر مخه وزیر اعظم، وزیر اعلی، صدر او نور حکومتی چارواکی د انتخابی حلقو دوره نه کوي. همدارس د خبر پانی په وینا چې 50% اوټونه اغستل هم لازمی ګرځولې شوې دي، او چا چې د 50% نه کم اوټونه واغستل نو بیا به اوټونه کوي. خبر پانی وایي چې د بیا اوټونو په حق لا تجویز د قانون وزارت ته لیږلې شوې ده چې هغوی په دې باندې سوایي. د الیکشن کمیشن د اصلاحاتو په اړه د پارلیمان پخوانی او راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستونکي سیاستوال سوایي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام فیډلی غړی حافظ رشید احمد نو پختل نو هغه صدا سی ویل
50% یو امیدوار لا اوټونه اغستل ضروری دی. خبره خو خاله مونږ سره منی او ټیکم دا سیاسي چې څومره خلک دي او په پاټا کې خبره ده. پاټا کې چې څنګه تاسو ارزو کو چې پاټا کې د اوټن پرسنټیج چې ډیر کم راځي نو دا خو زه ټیک شو. اول به لس کسان ولاري، بیا به اخره کې اتیشي، بیا به اخره کې راځي راځي به دوه کسان. خو چې دوه کسانو کې کم سړی اوګټي او هغه بیا 50% وانخلي
دغه رنگ د فاټا نه راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستونکي حبیب ملک مشال ریډیو ته وویل چې فاټا کې خو هسي هم د اوټونو اچولو شر ډیر کم ده، او اوس چې د اعلان وشو نو فاټا کې به د اوټونو دوران درغلو کې نور هم اضافه وشي.
الیکشن کمیشن طرف نه چې کوم اصلاحات راغلي دي او دا خو بالکل مونږ د مرسته کوو چې دا نوې کومه تجربه ده. دا خو ډیره ښه خبره ده چې 50% به کینډیډیټونه به علي، خو هغه کې بم بیا خدای خیر وکړي کرپشن به ډیر زورونو باندې لاړ شي. ولی بیا باغه کینډیډیټ چې کم 50% اوټونه علي هغه خو پولینګ سټیشن باندې کینی، ولته خو ټول پیسې ریل پیل ده نو دا خلک به چې کم بولیا چې زیات نو مغه کس برازي نو.
د ایف ار پی خبر نه د راتلونکو ټول ټاکنو امیدوار رحمان افریدی هم په دې فیصله خپل اندېښنه مشال ریډیو سره صدا سي شریکه کړه.
دغه فیصله خو بالکل زما په خیال باندې انتظار بالکل داسې چې ډېر بنصفي ده. ولې چې زمونږ کوم سرمایدار او جاګیردار یا دغه خدمت دي چې سمون دي نو بس هغه خو دې په خپل غوږو دی. یو ځان ته دغه ورته خو دی بل ځان ته دغه ورته خو دا چې دې د سن نه مخې به وي د سن نو چې د سن ځان ته وږي.
د خبر پانی په وینا چې په دې موخه شپاړس پاټو ته انتخابي نه هم ورکړې شوې، او د دې ترڅنګ د یو لس نور سیاسي ډلو د رجستریشن منظوري هم ورکړې شو چې ورسره د سیاسي ډلو شمیره 228 ته ورسېدله. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. نیپ یا د قومي احتساب ادارې د بلوچستان د شاوخوا شپاړو سو پخوانی وزیرانو پر ضد تر پلټونو وروسته د دوی د نیولو لپاره د اقدام کولو پریکړه کړې ده. د نیپ سرچینې وای د بلوچستان د پخوانی مشر وزیر مولوی عبدالواسع په شمول شپاړو سو وزیرانو په خپل وخت کې درغلي کړې ده. بلې خواته دا وزیران وای هیڅ درغلي نه ده کړې، یوازې او یوازې د خلکو خدمت کړې ده. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې چارواکو د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته د بلوچستان د پخوانیو هغو وزیرانو نومونه ښولي چې پر ضد یې پلټنې سوې او اوس غواړي همدا وزیران ونیسي چې د دوی په خبره په عربونو روپۍ درغلي کړې ده. په دې وزیرانو کې د بلوچستان د مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ په شمول د صحت به څانګې وزیر عین الله شمس، مولوي سرور مساخیل، علي مدد جتک، زمرک خان اڅکسای، اسفندیار کاکړ، طاهر محمود خان، اجی محمد نواز، میر عاصم کورد ګیلو او ځینې نور وزیران شامل دي. د نیب د چارواکو په خبره د دوی پر ضد تر پلټنو وروسته یا دا پریکړه کړې چې ټول ونیسي او ورڅخه د درغلیو په مت کې د قام په عربونو روپۍ بیرته واخلي. خو مولوي سرور مساخیل چې په دې وزیرانو کې یې نوم شامل دی مشال راډیو ته وویل دوی نه هم د قومي احتساب اداره مني او نه هم پلټنې.
تر گورنمنت بلکې تر یو جرنل یو امیر دا اداره د دغه لپاره جوړ کړل چې څو وخت د دافش وی چې سیاستدان به عزت کم د عوام په مخ کې د کردار د خدمت د خلکو په نظر کې عزت ختم کم.
د جمعیت علما اسلام فیډلی سره تعلق لرونکي مولوی سرور مساخیل له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه د دوی د حکومت څه کم 15 کاله وسوه، په دې موده کې کله هم یادې ادارې د یو وزیر پر ضد داسې خبرې ونه کړې. اوس چې گورنر راج نافذه سوی نو یې له سیاستوالو څخه د غچ اخیستنې لپاره همداسې بیانونه ورکړل. مولوی سرور مساخیل نه دی چې وایي اغلاوی یا درغلی یې نه دی کړی او د خلکو خدمت یې کړی. پخوانی ټول وزیران چې نیب یې پر ضد پلټنې کړي همداسې وایي. په داسې حال کې د دې صوبې وګړي څه وایي؟ د کوټې له څو تنو څخه مو د قامی احتساب د ادارې د دې بیانو په حق له پښتل.
زما نوم سلار خان چغزی دی. اکثره د اقدام واخی لیکن دغه برتر ما بنس پاتې شي. دا ډېر شکر دی د عوام لپاره دا پکار دی وختي شو کړی وي. اول به دا اوس 50% کرپشن به کوي، اوس خدای 100% دی کرپشن کوي.
ہدایت الله په عربو روپی را لې بلوچستان ته په دې وسنی حکومت کې او دا غوې سترک نسته چې هر ځای ولاړ سي وګوري. بالکل نه روډ نسته، نه د اوبو په حواله باندې خلکو ته سہولت سته. یو سہولت هم نسته. پکار دی چې کوم خلکو غلا کړی ده، کوم خلکو د خلکو پیسې خوړلې دي، د حکومت چې د خلکو لپاره کمی راغلی، د خلکو د شګړې لپاره هغه خلاف چې کوم کاروای روان ده، هغه سهار سړی خوشاله دی.
له دې سره چې په بلوچستان صوبه کې د گورنر واک تر راتلو وروسته د قامی احتساب ادارې همدا پلټنې پیل کړې او هم یې اوس د یادو وزیرانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. خو یوه پښتنه چې د دې وزیرانو په شمول ډیری عام وګړي هم کوي، هغه دا ده چې ولې دا وزیران په همغه وخت کې ونه نیول سو چې دوی په خبره په دې درغلی یو بخت و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه تاسو وردل چې د قامی احتساب ادارې لخوا سیاستوال سره نظر لري؟ هم دغه شان په پاکستان کې په دې رستو کې پټولنه کې دغه هیواد د ستري عدلی یا سپریم کورټ په اړه یو عام تاثر داده چې دغه هیواد کې سیاسي معاملو کې بلا جواز مداخلت کوي. دغه هیواد د ستر عدالت د دې نوي رول یا کردار په اړه قانون پوهان څه نظر لري؟ زموږ همکار مجید بابر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پاکستان کې په دې وروستو کې د عدلیه او په خاصه توګه د ستر عدالت په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد په سیاسي او انتظامی معاملو کې بې ځایه مداخلت شروع کړې ده، چې له وجې دغه هیواد د ولس ریښتونې ستونزې شاته شوې دي. په اسلام آباد کې پخوانی وزیر قانون او موجوده سینیټر اسم ظفر وایي چې د موجوده ستر عدالت دغه هیواد د سیاسي معاملو په اړه د حد نه زیات فعالیت اوس د ټولنې یو برخه په دې سوچ مجبوره کړې ده چې عدلیه د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی.
جو اصل جڑ ہے وہ یہ کہ بہت سارے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے اور جو ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے
دی خبر چھ کم رختون جڑ رہا ہغا دا چھ ڈیر زیات فیصلے پ میرٹ یا قابلیت ندی شوی او چھ د ثواب دیدی اختیار چھ کم خبر کیگی پائن کے ہم او قانون کے ہم او ویل کیگی چھ ہغوی د خپل ثواب دید یا واک او اختیار لمخه ډیر فیصلے کول شی. نو د دې پ نتیجہ کی وستا سے خلق را مخت شوی دی چھ د خپل زانګړو وفاداری او زیات پروا کوي او د ریاست د ذمہ واری او زیات پروا نه کوي او دا چھ پ ریاست کی ډیر نیمګړتیاوی دی. خود ہغه سمول صرف د عدلیه ذمہواری خونه ده، نو تر کومه چې زموږ په ټولنه کې اصلاح پسند سوچ نه وي پیاوړې شوی تر هغه پورې دغه نیمګړتیاوي نشي ختمې ده.
د
پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې کله هم چې منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد پوځي ډیکټیټرانو کله په یو تور او کله په بل تور ختم کړي دي، نو دغه پوځي حکومتونو ته د خپل واک د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد ستري عدلیه نه صرف قانوني جواز ورکړی دی، بلکې په ځینو حالاتو کې خو یې یو فرد ته دغه هیواد پایین کې د بدلون اختیار هم ورکړی و. په پیښور کې قانون پوه او پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور وایي چې
ما خپل چیف جسټس ته ویلم دی چې په کار دی چې ادارې دې کار وکړي. سپریم کورټ ته یو ادارې په حیثیت دې کار وکړي. دا انفرادي اکټیویزم او دا چې دی چې ته ځان نه تحصیلدار هم جوړ کړې، تھانیدار هم جوړ کړې، اینټی کرپشن جج هم جوړ کړې، دا مناسبه نه ده. دا دې نه ده مناسبه چې دې سره د سپریم کورټ خپل وکار مجبور کیږي. دین مخکې سپریم کورټ کې په کار دی چې چېرته یو کیس کې سوا موټو ایکشن پا قانون کې یو کیس کې اخیستل کیږي چې هغه د ډېر زیات تقامی اهمیت وي. دا چې دی که هر مرډر باندې شي نو بیا د غریبانانو بچي چې وجوې کېږي
قضی انور وایي چې د پاکستان ټولنې د نورو مهذبو معاشرو غوندې دومره پرمختګ لا نه دی کړی او بل دا چې دا یو منلی شوی اصول دی چې قاضیان هره خبره ټولنې ته د خپلو فیصلو د لارې رسوي او په ټولنیزو غونډو کې د ګډون نه همیشه ډډه کوي. نو دا بالکل مناسبه نه ده چې قاضیان دې خلق دې ته وهڅوي چې د هغوی په اړه په ټولنیزو غونډو کې د زنده باد چغې ووهي او هغوی دې په اوږو اوچت کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا دمه نمو وړاندې د مجید بابر رپورټ اوریدلو چې په پاکستان کې د سپریم کورټ د رول په اړه او ساسې پام د قبایلی سیمو په اړه یو رپورټ په لور راګرځوم چې د خبر پښتونخوا په هنګو کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. تیر شپه په سیمه کې ناسرګند وسلوالو د ګټه کاڼي جمعه دوه امامان وژل. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبريال راکوي.
وزیر هنګو کې د هدفي وژنو سلسله دوام لري. پولیسو تر مخه چې د چرشنبې پورز د کټاکانی په کیمپ کې نامعلوم کسانو لخوا په جماعت کې ناس مولانا ظاهر شاه او مولانا محمد یوسف باندې هغه وغډزې او شوې کله چې د شپې مزنمخ کې دوی د قران شریف تلاوت کولو. پولیسو پر وینا چې دواړو کسانو د هسپتال رسولو نمخ کې ځای پر ځای ساور کړی و. د جماعت امامان د وشتلو وروسته برید کوونکي په تېخته کې پریالي شوي دي. د هنګو تانه مشه چارواکي اسلام الدین وای چې برید کوونکو د نیول لپاره سیما کې د پولیسو لخوا کوششونه روان دي. واضح دی چې کټاکانی په کیمپ کې افغان کډوال اوسېږي. چارواکي تر مخه چې افغانستان نه راغلي د مولانا ظاهر شاه تعلق د احمدزی او مولانا محمد یوسف د شینواري قبیلې سره دی. پولیس وایي چې د ډېر وخت نه به دغه کسانو په سیمه کې د جماعت امامت کولو او داسې د هیچا سره ذاتی دښمنی نه وه. قبایلي سیمه او رګزو او کورمې جرسي سره په لګې دو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې د راپورونو تر مخه تیر په څه موده کې نه یوازې خلک وژل شوي بلکې تختول شوي هم دي او دا په دې سیمه کې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د سیمې مولوي عبدالستار وایي چې په دغو پیښو کې زیاتره وخت سیاسي او مذهبي خلکو تر څنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کیږي. د سیمه د پولیسو مشر چارواکي ډیپیو ډاکټر میر سید احمد وای چې خلکو ته تحفظ ورکولو د پاره دوی سکیورټی پلانونه تیار کړی دي او په دې کې دوی تر ډیره حده پورې کامیاب شوي هم دي.
هغه حق ته اورسو چې کم کسان په دې کې ملوث دي چونکې دا زموږ لیګل په دې کې اوپینین دا دی چې اف آئی آر کې کله پورې هم یو کس نامینیټډ نه وي نو خلاف موږ کا کیس رجسٹر کو او موږ معلومات هم کو نو بیا مدعی مخکې نه راځي. داسې سچویشن کې پولیس د پارټي کران وی چې کنوکشن یا هغه کې اکیوزډ نامینیټډ اکیوز چرته نه وي.
ډاکټر میا سید احمد زیاتوي چې تر هغه نه غواړي چې په هنګو کې امن راشي. نوموړي ویل چې په سیمه کې په مستقله توګه امن راوستلو لپاره د خلکو تعاون د پولیسو سره ډېر ضروری دی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال راډیو ډاٹ کام دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو د مشال رادیو څنګه تاسو واورئ د لې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدل شي چې زموږ پته د مشال رادیو ډاٹ کام د دې ترڅنګ تاسو یې چری په فیسبوک ته یا ټوئیټر ته رسائل لري نو ته حقی معنی هم تاسو کولای شئ چې مشال رادیو ولیکئ نو تاسو ته زموږ پانی راشي هغه پانی چې کله تاسو خوخه کوي نو دغه ټول رپورټونه چې د نن ورځې کم خبره شوې دي هغه تاسو اوریدل شي وخت د ماخام 15 بجې شوې دي عبدالحی کاکړ نه بده خبرونو لنډیز واورو
پاکستان ویلی هغه ټول افغان بندیان خوشی کوي چې په فکر یې د بیا پخراین په عمل کې مرسته کولای شي دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند موظم احمد خان نن اونیزي خبری غونډې ته په اسلام آباد کې کړی ده په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ جی اوسلون نن د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې لیدلی دي په لیداکاتی کې د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو خبرې شوې دي د خیبر پښتونخوا په بردر کې د شری او سکاری له ناروغي څلوېشت ماشومان مړه شوي دي د سې چارواکوي د سکاری او شری ناروغي له تیرو درو هفتو راځي په تل او کومرات کې خوره شوي هم په دې موده کې دغه څلوېشت ماشومان وژلې دي الیکشن کمیشن اف پاکستان په هیواد کې د راتلونکي عام انتخاباتو لپاره یو نوی ضابطه اخلاق جاری کړی دی د دې ضابطه اخلاق له مخې د صوبایي سیټ لپاره انتخاباتو کې د برخه اخیستو فیس 15000 روپۍ او قومي سیټ لپاره 50000 روپۍ مقرر کړل شوی دی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق کړی چې په راتلونکي کې د هیواد په سیاسي سرګرمیانو کې د برخه اخیستو له وجې د امریکې له شهریته لاس په سر شوی دی د لانه د معلوماتو چې آیا دی په 2014 کال کې د ولسمشری په کېدونکو ټاکنو کې کاندیدیټ یا امیدوار وی او کنه نن شمالي کوریا اعلان کړی چې د نورو راکټونو تجربې او ایټمي ازموینې به جاري ساتي د شمالي کوریا سرکاري خبري ادارې د هیواد د قانوني دفاع کمیشن په حواله ویلي دا ډول ګامونه سره به خپل دشمن امریکا په نښه کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خوا نوموت شوی د هیواد د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر څخه د منظرو کولو په لړ کې د سینټ اورېدنې کې پوښتنه کوي
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړلو اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه لوستي دي او غټ کیې په دې رپورت کې برابرې کړې
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداريو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د عوام نشل ګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ د مسلې حل لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس رابللې شي د انتها هوغي خدمت یوازې د عوام نشل ګون نه بلکې د یو قومي مسله ده اداري وایي چې په دې موقع اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې د بچاهان د عدم تشدد د فلسفې لمخه مونږ ترهګرو سره مذاکرات کول غواړو خو باید مذاکرات زمون کمزوري و نه ګڼل شي او ټول سیاسي ګوندونه دي په ګډه د ترهګری د مسلې حل راوباسي تر سوچ د ترهګری مسله نوې حل شوي نو هیواد پرمختګ نشي کولای اداري وړاندې لیکي چې د دې حقیقت څخه کله هم انکار نشي کېدی چې فخری افغان خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان او رهبر تحریک خان عبدالولي خان دواړه هغه نامتو ګڼ اړخیزه شخصیتونه دي چې د خپل ټول ژوند په هر لحظه د انسانيت او پښتون قام در سر لړ او د دوی د حکومت د پاره سوچ او فکر کړي دي او په دې او په عملی توګه حل ځلې تر سره کړي دي کوم چې د نن په تاریخ کې د موجوده ولس او په خاص توګه د ځلمی کول لپاره خوندې دي اداري زیاتی وی چې یو هاغه د ورو چې په ولس کې د دوی د حکومت د آگاهي او د هغې د تر لاسه کولو د پاره به دوی کې قامي او اجتماعي شعور پیدا کول او بیدارول وو او یو وخت اوس داسې راغلو چې د تیرو سو کالو د نړۍ تر هغره په نتیجه کې نه یوازې پښتانه بلکې د ټولو نړۍ انسانان په مختلفو حوالو سره متاثر شوی دی او ترهګری د هر چا د پاره یو لوی چیلنج ګرځیدلې دی او بیا په تیره تیره په خیبر پښتونخوا او د پښتنو په نورو سیمو کې د ترهګری زر تر زر خاتمه د وخت ها هم غوښتنه ده اداریا د دې مسلې حل صدا سي خای او وای چې کا د باچا خان عبدالولي خان افکار او لار د لارې د مشال په توګه استعمال کړل شي نو د ترهګری په شان د موجوده دور په ستر چیلنج په قابو ومندل شي د غرنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وای چې د مصر په دوو علاقو کې
د اوبو د ټیسټ په وخت د پولیو د هغه وایرس پته لګیدلې ده کوم چې یوازې پاکستان کې دی، او په دې خبره د صحت د نړیوالو ادارو اندېښنا هم پزای ده. ادارې وایي چې پاکستان کې د ډېر مودې راهیسې د پولیو مخنیوي هلې ځلې روانې دي، خو اول به د نامناسبه ټمپریچر او د اوړېدلې مودې د ساسکو له وجې د دې اثر کم وو، او دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو او ترهګرو دې کې ځنډ پیدا کړی دی، او بیا د بعضې خلکو لخوا خپل بچو ته ساسکي نه ورکول هم د دې کمپاین د ناکامۍ یو وجه ده. اداریا اخیر کې وایي چې د مصر پیښې سره د دې خبرې امکان دی چې بهرني ملکونه د پاکستانیانو په تګ راتګ بندیز ولګوي، نو باید چې حکومت د دې صورتحال جاج واخلي او په هوایي ډګرو داسې خصوصي انتظامات وکړي چې بهر ملکونو ته د تلو په وخت د 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته هم هغلته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ ته به خلکو د غریبانانو مور ویل، او د هر غریب به پکې گزاره کېدله، خو نن دغه ښار د یوې ویجاړې منظر وړاندې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې وجه داره چې دلته د څه مودې راهیسې د امن وضع ښه نه ده، او داسې ورځ نه وي چې دلته هدفي او نورې وژنې نه کېږي. ادارې وایي چې د هر ورځ د احتجاجونو او هړتالونو له وجې هم د کراچۍ رڼاګانې تتې شوې دي، او که موږ صرف د پرونۍ ورځې په صورتحال باندې نظر واچوو نو تېره ورځ کراچۍ کې په مختلفو علاقو کې د ډزو، تشدد، اغوا او د مړو غورځولو پیښو کې د مسلم لیگ نون سند د جوائنټ سیکرټري او د هغه د پلار او د یو ډاکټر او پولیسو په شمول نورلس کسان وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې د کراچۍ اهمیت په پاکستان کې داسې دی لکه د جسم دننه چې د زړه او د دماغو تعلق وي، او چې د زړه نه جسم ته سپلای کوونکو رګونو کې یو بند شي نو انسان ته خطر رامخته شي، او دارنګ بیا ډاکټرانو لا بایپاس اپریشن کول پکار وي. نو باید چې کراچۍ کې هم حکومت په فوري توګه اپریشن وکړي چې دارنګ د ترهګرو په کاروایانو باندې قابو وموندې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز ورځپاڼې وسلوالو طالبانو ته د دفتر ورکولو او هغوی خبرو ته د کینولو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې ویل شوي چې وسلوال طالبانو استازو په فرانس کې د خبرو اترو پر مهال د افغانستان د اساسي قانون له منلو انکار کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې لیکلي چې هند د کشمیر اوسیدونکو ته ویلي چې له پاکستان سره د تاوتریخوالي په لړ کې د دوی د ممکنه اټمي جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له تازه چل جوړونه داو چې افغان او امریکایي ولسمشر په ګډه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د ځای اعلان وکړ. دا اعلان واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د دورې پر مهال وسو، او دا دفتر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې چې په فرانس کې کومې خبرې اترې وسوې، په هغه کې د وسلوالو طالبانو دوه استازي شریکو. زیاتره خبرې د وسلوالو طالبانو رامنځته کېدونکي استازي شهاب الدین دلاور وکړي، او د دوی دویم استازي محمد نعیم به یوازې یاداشتونه اخیستل. د وسلوالو طالبانو د استازو د افغانستان د اساسي قانون او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پر موضوعاتو د بحث پر ځای خپل وار له مخې لیکل شوي بیانونه ولوستل. دوی د افغانستان اساسي قانون له دې کبله رد کړ چې د دوی په وینا د جیټ الوتکو تر سوري لاندې لیکل شوی دی. دوی اسلامي امارت په هیواد کې د عملی خپل حکومت په توګه یاد کړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې معلومېده چې د وسلوالو طالبانو د استازو ډیر لږ واک درلود، هغه ځکه چې دوی د ځواب ورکولو لپاره یاداشتونه اخیستل. ورځپاڼه په دې خبرو اترو کې د دوو برخه اخیستونکو له خولې لیکي چې د وسلوالو طالبانو استازي په دوامداره توګه د ایمیل له لارې له خپل مشرتابه سره په تماس کې وو. ورځپاڼه لیکي ډیر داسې فکر کوي چې شای افغان حکومت او امریکا پر هغه څه ونه درېږي کوم څه چې په تیرلسو کالو کې لاسته راوړل شوي دي، او امریکا طالبان له القاعده سره ګډ یادول هم پرېښي دي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ورځپاڼې ته ویلي د سولې د بهیر هدف دا نه دی چې بیا د وسلوالو طالبانو حکومت رامنځته کړي. د هغه په وینا دوی به پر هغه څه کلک ودرېږي چې په تیرو لسو کالو کې لاسته راوړي دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې هند د جګړې ځپلي کشمیر اوسیدونکو ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د دوی د تاوتریخوالي له کبله دي ممکنه اټمي جګړې ته چمتووالی ونیسي. ورسپانه لیکي هندي چارواکي له پاکستان سره پر لانجمنه پوله د دې وروستیو نښتو له کبله کشمیرانو ته وایي چې ځان له داسې تیخانې جوړې کړي چې بمونه پرې اغېز نه کوي او هم د اوبه او خوراک وساتي. د اپوزیشن تر کلکو نیوکو وروسته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دی له پاکستان سره د اړیکو جاج اخلي. هند د پاکستان لپاره د ویزو یو ځانګړی پروګرام درولی دی او هم یې هغه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل ملک ته لیږلي دي چې د هاکی په لوبه کې د برخې اخیستنې لپاره هند ته تللي وو. کشمیرانو ته په ورکړل سوي د سلا کې ویل سوي دي چې کچیرې خوندي تیخانې نه وي نو دوی دې په آزادو ځایونو کې د ځان لپاره سرپناه وي جوړ کړي، دا ځکه چې تر نه حفاظت خو یو څه حفاظت ښه دی.
بډوال کاکلو چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه او غټ کې تاسو ته وړاندې کول. یو بل نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. د اروپایي پارلماني شورا د چهارشنبه په ورځ د آذربایجان د شاوخوا څلو سیاسي بندیانو د لیس په لانجمن قرارداد بحث کړی دی. د دې قرارداد موخه د آذربایجان پر حکومت دی لپاره فشار اچول دي چې د سیاسي او داسې نور فعالیت په تور نیول شوي کسان خوشي کړي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاسي بندي چا ته ویل کیږي؟ د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په دې ریپورت کې راغلي دي چې نه د سیاسي بندي لپاره یو منل سوی نړیوال تعارف شتون لري او نه هم نړیوال سازمانونه او ریاستي حکومتونه په دې اړه په یو خوله دي. د ریپورت په لیکنه خو بیا هم یو سیاسي بندي په مجموعي ډول په داسې توګه پیژندل کیږي چې د خپل سیاسي فعالیتونو او په خاص توګه د خپل ملک د حکومت د مخالفت او یا پر هغه د نیوکو له کبله نیول سوی وي. د 2012 کال په اکتوبر کې د اروپایي پارلمان شورا په لومړي ځل د حکومتونو د یو ګډ سازمان په توګه د سیاسي بندي لپاره د یو معیار منځوري ورکړه. ریپورت لیکي د اروپایي پارلمان د شورا په وینا هر هغه څوک سیاسي بندي بلل کېدای شي چې له دې معیارونو څخه پر یو نه یو پوره وي، یعنی چې د فکر، مذهب او بیان د ازادۍ پر غوښتلو نیول سوی وي او یا د څرګندو سیاسي وجوهاتو له کبله نیول سوی وي.
بوریوال کاکلو چې د آذربایجان په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. ډان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې ترهګرۍ او د ورپکیتو په اړه سیاسي او مذهبي ګوندونه تقسیم خاري. دا ورسپانه په خبره دا یو حقیقت دی چې کوم سیاسي ګوند ترهګرۍ چیلنج کوي هغه خو یا بې وسوي او یا طاقت نه لري. د اداري د ډان د ورسپانه اداري نور غټ کې در تازه ګولایز وړاندې کوم. ډان ورسپانه د عوامي نشتګون لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه رابللو په اړه یو اداري خبره کړي. اداري کې راغلي چې د عوامي نشتګون لخوا د ټولو ګوندونو غونډه رابلل په کاغذونو کې یو غوره خبره ده. د نور خبرو په شان په کاغذونو کې غوره وي دا خبره هم په رښتیا ډیره ستونزمنه ده. اداري زتبي د عوامي نشتګون د کانفرنس رابللو مخه ډیره واضحه ده او قانوني هم ده. دغه ګوند د ترهګرۍ او د ورپکیتو پر ضد سخت دریځ خپل کړی او له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دغه ګوند په لزګونو مشران او کارکونان په دې رستو کلونو کې وژل شوی او دا مهال تر ټولو لوی چیلنج دغه ګوند ته په صوبه کې انتخابي کمپاین چلول دی. د ډان ورسپانې په اداري کې راغلي دا امکان شته چې عوامي نشتل ګوند له مذهبي ګوندونو د مقاومت سره مخ شي، ځکه چې مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ او د ورپکیتو په اړه نرمي پالیسي لري. اداري د عوامي نشتګون لخوا رابل شوی کانفرنس کې نیمګړتیاوې په اړه لیکلي چې دا سرګنده ایجنډا نه لري او په دې خبره هم شک کیږي چې دا کانفرنس وړاندیزونه به څنګه عملي کیږي. ورسپانه پښتون راپورته کړي چې د دې خبرې څومره امکان دی چې د ټولو ګوندونو کانفرنس به کامیاب وي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد د پارلماني کمیټې وړاندیزونه موجود دي او پرې عمل نه دی شوی. د دې ترڅنګ نور سیاسي ګوندونه هم مسلې لري لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام. دغه دواړه ګوندونه د عوامي نشتل ګوند لخوا رابل شوی کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله کړي. دغه دواړه ګوندونه هم د ورپکو لخوا ځپل شوی خو په ښکاره د دوی غندنه نه کوي او هر وخت د بریدونو پړه په بهرني قوتونو اچوي. همداراز مسلم لیگ قاف او طریق انصاف هم د ترهګرۍ او د ورپکی توپ غندنه ډیره کمه کوي. دوی د دې خبرې هم ناسترګي پټوي چې پنجاب صوبا د ترهګرۍ او د سغدریزي مرکز جوړیږي. اداري کې راغلی چې په پاکستان کې دا یو حقیقت دی چې کوم سیاسي ګوند ترهګرۍ چیلنج کړي هغه خو یا بې وسه ده او یا طاقت نه لري. او ستاسو پام را ګرځو د سوات په لور. د سوات په بنګور نشاط چوک کې د تاجرانو اتحادیه او خلکو په سیمه کې د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره او پرلت یا درنه غځولې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دی بجلی او ګیس بحال کړي شي. نور تفصیل د سوات نه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
دغه مظاهره کوونکو چې پکې د بیلو بیلو شوبو سره تعلق لرونکي تنظیمونو غړي هم شامل وو وایي چې ټوله ورځ کې د شلو ساعتو څخه سیوا بجلی نه وي. په دا اړه یو مقامی تن ډاکټر خالد محمود وایي
په دې وجبانې نن مونږه احتجاجي مظاهره نن په دې نشاط چوکې درنه کړې ده چې دلته په ټول سواد کې بیا بالخصوص په منګوره ښار کې وسلیرش ګنټې کې دویش ګنټې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي او دویم دویش ګنټې د ګیس لوډ شیډنګ کې دلته په سواد کې.
مظاهره کې شامل د سواد هوټل اسوسییشن صدر زاید خان وای چې د بجلی لوټین لوجې د دوی دغه سند د تبای څخه مخته
په دې سره زمونږ د هوټلو کاروبار زمونږ د سیاحت کاروبار تبا شو. کنن حکومت غواړي چې دلته امن وي او پایدار امن وي نو بیا په کاري چې سواد ته د سواد خلکو ته خصوصي مراحت ورکړي شي.
دغه مظاهره کې یو شمیر درجنو خپل د جامو ګنډلو ماشينان راوړو او د سړک په غاړه اخو دیو او وای چې د بجلی نشواري لوجې د دوی ژوند اغیزمن شوه دي. لکه د درجنو اتحادیه مشر عثمان علي وای
د دې لوټشینګ د لاسا زمونږ د یاری نو جی زم په دکانونو کې زم سره زم کارګر کار نه کوي زګه چې هغه به ما خام له 1500 روپے ورځ غټله هغه وس د نش برابر ده.
دغه مظاهره کې د ترکانانو اتحادیه مشر رشید احمد وایي چې د بجلی لوټشینګ لوجې ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي.
د مون پرنیچر کاروبار چې بجلی روان دي بجلی نن سبا صرف 2-3 غنټي او نور 17 غنټي بجلی نشتی د دې سره کارګر متاثر دي د دې سره هوام دغه دي مون پرنیچر هیڅ هم نه جوړي.
تسواد دغه لوټشینګ په اړه مو چې کله د مقامی چارواکو څخه پوښتنه وکړه نو هغه وایي چې دغه لوټشینګ د مرکز حکومت لخوا کیږي. په دا اړه مو چې کله د سیمه صوبای اسمبلی غړي او وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغله وایي
زنګم د خپل قوم په شابه شابه نه ولاړ نو وزیر حکومت دا مقاله بالکل تصرف کو چې په سواد کې د بجلی د مسله چې دا کده دې مسله ده هغې خدمت نشي د کیسه مسله کې په روان زماده جیم سره ملاقات شوی نه خواږي خو نه تفصیل راکړي چې دا من دا مسله په پیډي بیس باندې کو.
د سواد تجارتي اتحادیه تنظیمونو وینا ده کچري سواد کې د بجلی او ګیس د لوټشینګ دغه لړۍ کم نه کړې شو نو دوی به په پیښور کې د گورنر خیبر پختونخوا دفتر مخې ته په احتجاج کولو مجبور شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. په قبایلی سیمه کې روانې نامنې په اړه ټوله دنیا په دې یقین ده ک دلته د تعلیم رڼا خور شي نو دا سیمه به د ترهګرۍ او بدامنې نه د تل لپاره پاک شي. خو قبایلی خلک شکایت کوي چې حکومت دې سیمه ته د کې تعلیم خورولو ته پوره پاملرنه نه کوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د تعلیم د پرمختګ لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې وسلوالو خواوشا 478 اسکولونه وران کړی دي ځای خلک ګیله کوي چې حکومت هم د سیمه کې د تعلیم پرمختګ ته سم پاملرنه نه کوي او د لړکې د کمیونټي اسکولونو مسلې او د قبایلی لیکچرانو ستونزو ته هم ګوته نیول کیږي. دا چې قبایلی سیمه کې د کمیونټي اسکولونو ماشومان په دې اړه څه نظر لري مشال ریډیو ته د مومند جنسې د اسکول ماشومان وایي
که
څه هم حکومت د کمیونټي سکولونو مسله تر ډیره حده د هوارولو ژمنه کړې خو بیا هم وایي چې د لړکې د امنیت خرابوالی او د پانګې کمې لوی مشکلات دي. بلخوا یو قبایلي مشر وایي
په کوردو چتسی مشتا دا نوې تارا کیس کې مینارسی او نوې سکولی نه دارو کو میر دا قبایل د تورې تیارې نه وبوسی میر د تورې تیارې نه بهر ملکی نه وبوسی د بیا و تورې تیارې تاسو خوي او په کورړی نه په عربی نه فندی نه رو دریمې د میر په سار باندې ا فندی نه دا په دا باندې استعمال شي او د علم دروازه دا په میر په سند باندې کوي.
د تعلیم او ټولن پوهنې ماهرین وایي په قبایلی سیمه کې موجوده ټولې مسلې د تعلیم د کمی د وجره مسته شوي. په کار دی چې حکومت دې لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. په دې حقله مو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر محمد هاشم خان سره خبرې وکړې او نوموړي نه مو په خاص توګه د کمیونټي سکولونو او د لیکچرانو د مسلې په اړه وپوښتل.
کمیونټي سکول چې کوم پورې تعلق دی نو دا غي دا استادانو چې کوم دی هغه دا یو لوی مسله وه چې را دا پروجیکټ نه دی او دا پروجیکټ ختمي دی او ختم شو بیا دوباره دا شو دا یې پر اوس د ګورنمنت د پالیسی دا چې دا چې کوم استادان دی دا په ټول مطلب دی په ریګولر سایت ته نه مطلب په خه نوګره ته وزیر ووړي دی نه نو دا هو لکه دا یو مسله وه دا هو تړه راه ته پر هرڅه دی دا نه علاوه تاسو د کالجونو خبرو وکړه نو پای کې مونږ اټا اډا لیکچرز مونږ خسته یو او دا یو ایکستنشن سمزه علاوه مطلب دا هم غار شپه نه سبا دا ایکستنشن کول نو پای کې دا هغه مسله مو سمزه دا ایکستنشن نو شولو
دا چې حکومت قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره په مجموعي توګه سه حل ځل کوي. محمد هاشم وای
د لپاره زموږ واسه په سکول په سکول او کالجونو هم مخ نه وو خو زموږ یو نوی منصبته چې د فاټا پر یو یونیورسيټي جوړیږي او په هر ایجنسی کې چې کوم یو کډټ کالج ته زموږ مطلب چې روان دي درې کډټ کالج زموږ الډي چلیږي او څنګه کډټ کالج نور هم جوړیږي د نړۍ لوا زموږ چې کوم د تباکړې شي سکول نه دی دا دوباره اوبد کارې لپاره مطلب چې کار روان دي د نړۍ لوا زموږ چې کوم د فاټا طالب علمان مطلب هایر ایجوکیشن کوي ماستر او ایم فیل او پی ایچ ډی هغه لپاره مطلب چې بګیدا ګورنمنت طرفه دا وی کوم د یوسو یا کوم دارو خرچې دی هغه حکومت برداشت کوي.
حکومت په قبایلی سیمو کې زر تر زر تعلیمي حال ځلې شروع کولو لپاره سو کال وړاندې په ارزي بنیاد د کمیونټي سکولونو په نامه یو سلسله شروع کړې و چې پکې په لسګونو زره ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې ورسته یو کې د هغې د استادانو د لری کولو خبرې رامنځته شوې وي خو محمد هاشم وایي چې نه یوازې د استادان به مستقل کوي بلکې حکومت قبایلی سیمه کې د یو میډیکل کالج نه علاوه دوا یونیورسيټي هم جوړوي.
منو شاو چې تاسو ته د قبایلی سیمو کې د روان تعلیمي حلزلو په اړه رپورت وړاندې کول د قبایلی سیمو په اړه دوه نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګونغړی یاسمین رحمان د تیری نه په ورځ په دغه ایوان کې د دې هیواد د قبایلی سیمو خزو ته د نمائندګۍ ورکول لپاره یو بل وړاندې کړو خو د اسمبلی ځینې غړو یې په دې ویلو سره دغه رقم مسلې زیاتې بحث ته اړتیا لري مخالفت وکړو. نور تفصیل فرخنده وزیر راکوي.
د تیری نه په ورځ د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی یوې خزغړې یاسمین رحمان یو بل وړاندې کړ چې باید د قبایلی سیمو خزو ته په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي. یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل د ملک ته نورو برخو غونډې اوس باید د فاټا خزو ته هم په پارلمان کې نمائندګي ورکړل شي خو د پیپلز ګوند سید خورشید شاه د ځینو اعتراضاتو له وجې د دغه بل مخالفت وکړ. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر چې دغه بل په اړه په قومي سملای کې ویلی وو باید په داسې ټولو خبرو اوس بحث وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې بشرا ګوهر وایي د فاټا غړي د ټول ملک لپاره قانون سازي کولای شي خو د خپل سیمو لپاره نشي کولای او زیاتوي
ګورې زما نظر کې دا فاټا چې کوم هغه د ایشو ده د لا پرایورټي ورکول پکار دي د لپاره higher level senior political party members to come di they are a parliamentary committee jorol pakar di ki sirf the fata chikanda reform thi ya the fata ke integration de para sasa karuna pakar di kam aini taramim pakar di aghe de para yo parliamentary committee pakar de hojay ki senior members di the whole political party aw us wakhra gale de che the fata chikanda issues di da parliament سیریسلی واخلی.
د دغه بل وړاندې کوونکې یاسمین رحمان وای کله چې هم د فاټا باره کې د قانون سازۍ خبره کیږي نو اکثره د اعتراضاتو سره مخامخ شي او زیاتوي باید د فاټا د خزو د نمائندګۍ په اړه هم اوس منصوبه بندي وکړل شي که څه هم راتلونکو عام انتخابات د فاټا د خلکو لپاره په دې سبب ډیر مهم دي چې دغلته په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده خو تر دا دمه د فاټا نا په قومي اسمبلی یا سېنات کې د خزو هیڅ نمائندګي نشته. یاسمین رحمان قومي اسمبلی ته په خپل خبرو کې دا هم وویل باید د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم د فاټا د خزو نمائندګي وشي او د دغه په خاطر یې په اسمبلی کې دا بل هم وړاندې کړي. بلخوا بشرا ګوهر دا هم وایي یوازې د خزو نه بلکې د قبایلو د ټولو مسلو د حل ضرورت دی.
فاټا دې لکه پختونخوا کې انټیګریټوم شي او ورته د فل ریپرزنټیشن ملاو شي اس فل سټیزنز. نو دا زموږ خلک اوس وخت راغی چې دا موږ بالکل ټالریټ کوو او دا تاسو وکتل او زه په دې باندې د هغه شی باندې کې دا کوم کیسه وشوه بالکل بے گناہ خلق وجل شل او اس مونگا مواڑو چې البته یو انډیپندنت انکوائری وشي خلق بهر راوتل اوس د فاټا خلکو کې هم دومره شعور شته دي چې هغه په دومره زیاتې برداشت نکړي.
که څه هم د دغه بل مخالفین وای چې داسې مسلې زیات بحث غواړي خو یاسمین رحمان اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل په پارلمان کې د فاټا ښځو ته ځای نه ورکول د هغوی سره یو ښکاره امتیازي سلوک دی.
زمونږ همکار فرخند وزیر وا چې په کامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو خوځو ته د نمائندګۍ ورکولو په اړه بیل په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. ستاسو په مې بل رپورت په لور راګرځوم چې په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي چې ولس مذهب سره ډیره زیاته مینه لري او اکثره خلک د مذهب په نوم د سیاسي مقاصدو حاصلولو لپاره کارول کیږي. کارپوهان وایي چې ولس کې د مذهب په اړه شعور راغلی نو بیا څوک هم دوی د خپل مفادات لپاره نشي استعمالولی. د رپورت نور تفصیل له انیس اجمل نور.
که څه هم د پاکستان په ټولنه او سیاست کې د مذهب د کردار نه انکار ممکن نه دی خو ځینې سیړونکي او کارپوهان داسې فکر کوي چې اکثره خلک د مذهب په نوم د سیاسي مقاصدو حاصلولو لپاره کارول کیږي. لکه چې په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې کارپوه رسول بخش رئیس لیکي چې د زیاتره مذهبونو یو شمېر منونکي په پټو سترګو د خپلو مذهبي مشرانو خبرې مني. کله مې چې د رسول بخش رئیس نه وپوښتل چې د پاکستان په سیاست کې د مذهبي ډلو څه کردار ویني نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې دا وخت مختلفې فرقې دي او اکثره خلک په پټو سترګو د دغو فرقو یا مذهبي مشرانو پسې روان وي.
اور پھر
زما په خیال په ولس کې دومره شعور نشته او بیا دغه شعور ځای مذهب اخستې دي. دا وخت پسنګ انداز کې چې مذهب خلکو ته وړاندې کیږي د هغې نه ماته د خود غرضۍ منافقت بوی راځي. زمونږ ولس مذهب سره مینه لري خو په دې لړکی پوره پوهه نه لري ځکه ځینې هغه کسان چې تعلق یې یو مدرسې فرقې یا یو ډلې سره وي نو مذهب د اقتصادي او ټولنیز طاقت په توګه د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
تیرونه په اسلام آباد کې یو مذهبي عالم ډاکټر طاهر القادری د حکومت پر ضد یو لوی لاریون وکړو چې تر درې ورځو پورې دوام لرو. رسول بخش رئیس وایي د دغې لاریون زیاتره ګډونوال د طاهر القادری پلویان وو چې د یو خاص فرقې سره تعلق لرو. بلخوا مذهبي سکالر کې بلایاس وایي په موجوده وخت کې د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات ډیر خراب دي او هر کس په هیواد کې یو ښه بدلون غواړي نو ځکه خلک هر هغه مشر پسې روان شي څوک چې د بدلون خبره کوي.
لیکن زرا مذهبي خلک خدا سي دي چې لاغوي یو ډیر تاریخي تسلسل دی د نظریاتو او د افکارو او دغه منون کې ډیر زیات دي او زنا داسې دي چې لکه دا موجوده صورتحال چې تاسو وکړه لانگ مارچ په نوم باندې خلق رالل دا غواقی چې یو جذباتی کیفیت او خلکو ته اجنډا معلومه نو خو د دې وجه دا دا اصل کې زما په نظر کې چې خلک موجوده نظام نه ډیر تنگ دي نو چې څوک هم په دې معاملاتو کې راپاسي نو خلک ورپسې شي.
قبلایا سیاتبی د پاکستان اولس له مذهب سره مینه لري خو دا وخت ځینې مشران د اولس ته دغه مینې نه غلطه فائده اوچتوي. کارپو رسول بخش رئیس بیانیوکی کوي چې مذهبي مشران د اسلام هغه اصولونه خلکو ته نه وړاندې کوي کوم چې په دغه مذهب کې دي بلکې هر کس د خپل مفاداتو پر بنیاد مذهب ته یو خپل رنگ ورکوي.
اصل مذہب ہے اسلام جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ایک فلسفہ ہے حیات ہے اس کو تو عوام کے سامنے
اگر پر اختیار مذہب چی اسلام ورتوایو دا حقی سما فلسفہ خووس دا دغه مذہبی ڈلو مشران دا خلق و مخیطہ ہڈو راولینا زین مشران دا سی دی چی دا تشدد پا فلسفہ خلق جہاد اڑختا راڑوی دا اسلام پا بارا کی چکم رختیا او صحیح فکر دے هغه وس پا کتابون کی پاتی دے دا اسلام کما فلسفہ چی پا ترکیا او پا منزنی خطیس کی دا هغه ماتا پا پاکستان کی نخکاری
یاد کو سمجھنے کی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتی.
د کارپو رسول بخش رئیس په وینا د اولس د پوهنې لوړه کچه کولی شي چې خلک د مذهب په نوم د سیاسي یا نورو مقاصدو لپاره د استعمال نه بچ کړي او دوی په خپل خپلې فیصلې وکړي.
دا مشال رادیو خبریاله انیس اجمل چې تاسو ته د نن ورځې اخري رسته رپورت وړاندې کولو سوشي بي پاتې چې تاسو نه مخول واخلو خو عبدالحی کاکر ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په
پاکستان ویلی هغه ټول افغان بندیان خوشی کوي چې په فکر یې د بیا پخلاینې په عمل کې مرسته کولای سي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اوستون نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره لیده کاته کړې دي. د خیبر پښتونخوا په بردر کې د شری او سکاري له ناروغۍ 40 ماشومان په درو هفتو کې مړه شوي دي. الیکشن کمیشن پاکستان په هیواد کې د راتلونکو عامه انتخابات لپاره نوې ضابطه اخلاق جوړ کړې دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د امریکا له شهریت لاس پسر سوی ځکه چې دوی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو په د ملک په سیاست کې برخه اخیستل غواړي.
قدرمن اوردونکو هم دې سره د مشال لډیو د نن ورځې خبري دا خبرونه اثر تر سي. کوربا ګولیاز عبدالحی کاکړ اولی محمود ته اجازه ورکړي. سوال او بیا د مشال لډیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په هم دې صفه وی او ای ډیوا ریډیو واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.